د اسفینې خبر یاره.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شفیعه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو دې وخت خبرونه اوري. امریکا د افغان جنوب په تبیز د کړ باندې د طالبانو بندیز په کلکه وغندو. د امریکا د بارنو شارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په دسمبر 11 په یو اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري په طبي انسټیټیوټونو کې د جنوب زده کړو باندې بندیز په کلکه وغندو. بلینکن په دغه اعلامیه کې د طالبانو غوښتي چې د جنوب په طبي زده کړو بندیز او د هغه فرمانونو لغو کړي چې د ښځو بشري حقوقونه، پوهنه، لازمی خدمتونو ته لاسرسی او اساسي ازادي سلب کوي. په دغه اعلامیه کې د بلینکن په حواله کې لیکل شوی دا وروستي حکم چې د هغې لړۍ برخه ده چې د ښځو او جنو حقوق او ژوند له خطر سره مخامخ کوي. زده کړو او روغتیا مراقبتونو ته د جنو په لاسرسي باندې نه عادلانه برید دی. د رپورټ په اساس طالبانو د عامي روغتیا وزارت موین بخت الرحمن شرافت کابل کې د طبي انسټیټیوټ د مشرانو سره په غونډه کې هغوی ته ویلي چې د دسمبر 3 وروسته د نجونو زده کړو په شمولیت په درسونو بندیز لګول شوی دی. د طالبانو حکومت لتر اوسه پریکړه نه ده کړې چې ویل کېږي د دغه ډلې د مشر هیبت الله اخونزاده په امر شوی په رسمي ډول لاندې تایید شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د روسیې د فدراسیون د پارلمان لخوا د هغه تهري د تایید هرکلی کړی چې له مخې طالبانو غورځنګ نوم په دغه هیواد کې د ممنوعه ډلو د لیست نه لري کولو ته ژمنه برابروي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د چهارشنبې د ورځې نه وخته دسمبر 11 د ایکس په خپل پاڼه په یوې خبرې کړي اعلامیه کې ویلي چې دا ګام به د طالبانو د حکومت او روسیې ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د کچو لوړولو برخه کې یو خنډ لري کړي. د روجرز خبري اجانس د رپورټ له مخې د روسیې د فدراسیون پارلمان ډوما د سشنبې په ورځ دسمبر 11 د هغه لایحې په ملاتړ رای ورکړه چې د مسکو د ټول لیست نه د طالبانو غورځنګ د نوم استقبالو ته لاره هواروي. اسلامي دولت داعش خراسان څنګه په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د ځانمرګي برید مسؤلیت چې په کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او استرلیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی په ګډون یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول په غاړه اخیستی دی. د فرانس پریس خبري ایجنسی د چهارشنبې د ورځې نه وخته دسمبر 11 د داعش تبلیغاتي چینلونو په حواله ویلي چې دا برید د دغه ډلې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا شوی. خلیل الرحمن حقانی چهارشنبې د ورځې ماسپخین مهال د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. د پاکستان پوځ د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په دوو جلا جلا عملیاتو کې د وو وسلوالو د وجلو ادعا کړې ده. د پوځ د اماړیکو ادارې ISPR دسمبر په 11 په خبر کړي بیان کې ویلي چې امنیتي سرتیرو د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشا کې د عملیاتو په مهال څلور وسلوالو وجل. دغه بیان زیاتوي چې په دې سربیره امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په سپینوام کې هم درې وسلوال وجل شول، خو په ویناي چې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو پاکستاني پوځي هم وجل شو. د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ دسمبر 11 د متحده ایالاتونو د استازو مجلس د بارنو چارو کمیټې ته په افغانستان نه د امریکا د وتلو په اړه گواهی ورکړه. دا د بلینکن وروستی ځل بلل کیږي چې د دې کمیټې استماعي غونډې ته حاضریږي او په دې مسلې کې د جو بایډن حکومت د پریکړې په اړه پوښتنې ځوابوي. د استماعي غونډه د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د بلینکن د دندې په وروستیو ورځو کې وشوه. هم هغه راز د استازو خونې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل میکال کاری دوره ختمېدو ته هم سو نه پاتې دي. بل میاشت د جنوري په 6 نیټه ډونلډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیلوي. د ملګرو ملتونو د چهارشنبې په ورځ دسمبر 11 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په غزې کې د عاجل او بې قید او شرط اوربند غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو دا پریکړه لیک چې د 115 اتیا موافقو، 9 مخالفو او 43 ممتنعو رایو په اساس تصویب شوې، د حماس سره د یرغمل شوي اسرایلي وګړو د عاجل او بې قید او شرط پرېښودو غوښتنه هم کوي. متحده ایالاتو او اسرائیل د سمبولیک اقدام غندلې دي. متحده ایالاتونو تر دې مخکې هم د امنیت شورا دا ډول پریکړه لیکونه ویټو کړې ویلي چې په غزه کې اوربند باید د حماس سره د يرغمل شو په پریښودو پورې تړلې وي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیال رابرټ وډ تر رای اچونې مخکې دا پریکړه لیک شرمونکي او ناسم بللې و. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي یعنی دینان هم تر رای اچونې مخکې دا پریکړه لیک غیر منطقي و بللو ویل نه رای اچونه د شفقت لپاره نه ده، دا رای اچونه د حماس سره د پیوستون لپاره ده. قدرمنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې امریکایي قانون جوړونکو ته وویل چې د بایدن حکومت په 2020 کال کې له افغانستان څخه تر وټولو مخکې لستونزمن حالات سره مخ وو. نوموړی چې پرون د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی وو د افغانستان څخه د امریکا د وټولو په اړه د جمهور رئیس غوښتونکو له سختو پښتنو سره مخامخ شو. د استماعي غونډې د بحثونو نور حال زموږ همکار سمیع الله جلالزی په دې راپور کې راکوي.
د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په استماعي غونډه کې د استازو د مجلس جمهور رئیس غوښتونکو غړو له افغانستان څخه د امریکا د وټولو د مدیریت په څرنګوالي د بایدن پر حکومت سخت انتقاد وکړ.
تاسو د افغانستان د سقوط د مخنیوي لپاره د پلان جوړولو ګڼ فرصتونه درلودل، خو برعکس تاسو د پراخو خبرداري او سره سره د امریکا د امریکایي ادباو او زموږ د لسیز افغان همکارانو په وړاندې قریب الوقوع جدي ګواښونه پام ونه کړ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې حاضر شو. بلینکن وویل جو بایدن ته د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ضربه جل پاتې وو او د پلی کېدو پلان وو.
که هغه د پخوانی ولسمشر ژمنې نه وای عملي کړې، زموږ او زموږ د متحدینو پر ځواکونو به بریدونه له سره پیل شوی وای. طالبانو به د هغه هیواد په لویو ښارونو بیا بریدونو ته مخه کړې وای. نو په دې صورت کې بیا اړتیا وچی موږ د ځان دفاع او طالبان د واکمنې د مخنیوي لپاره بیا په لسګون زره عسكر بیرته افغانستان ته لګړی وای.
د بهرنۍ اړیکو د کمیټې راتلونکي جمهور رئیس غوښتونکي مشر براین ماس چې دواړه په هی د افغانستان په جګړه کې د لاس اور کړی وای چې د بهرنۍ چارو وزارت څخه د وټولو حساب کتاب نه دی شوی.
دا بناوړ وی چې موږ هڅه کوو هغه حقیقت پټ کړو چې ستاسو شپږ ډیپلوماټانو مستقیما درته وویل که تاسو دغه مسیر ته چې پر روان یاست دوام ورکړئ دا به یو ناورین وي. موږ باید دا پټ نه کړو.
خو په کمیټه کې جوګپور دیموکراتانو وویل چې جمهور رئیس غوښتونکو د دغو مشکلاتو د تکرار د مخنیوي لپاره هڅان نه کړي.
د جمهور رئیس غوښتونکو دغه په اصطلاح تحقیقات بل څه نه، یوازې ګوندی سیاستونه دي. زما په نظر دا چې اوس ادعا وشي چې هدف یو واقعي قانوني بهیر دی، زه تر اوسه د وی طرحې د وړاندې کېدو شاهد نه یم. تر اوسه د دغه تحقیقات څخه یو لایحه او طرحه نه ده وړاندې شوې.
د 2020 کال د اگست په شپږمه د کابل د هوایي ډګر په بيګيټ کې په 14 کې ديار لس امریکایي پوځیان او یو سلاوی ملکی افغانان ووژل شول.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی سټلایټ لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غاګ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
افغان سوداګر د درو کلونو زیار ورسته د افغانستان د دودیزو جامو او نورو توکو کوچنی دکان جوړ کړي او تر ډیره بهر تخپل توکي په انلاین باندې پلوري. زموږ همکاري مسکا سپي و دې دکان ته ورغلي او دا رپورټ جوړ کړی دی.
25 کلن افغان سوداګر ویدا احمدي. ویدا د درو کلونو رئیس د افغاني دودیزو جامو انلاین سوداګري کوي. ویدا وای په لومړی سر کې به یې له دوکانونو څخه زورونه په خپل ټولنیزو پاڼو کې خبرول، څو د خلکو سفارش واخلي، خو اوس یې په خپل کاروبار پیل کړی.
سه سال میشه که دای کارهای افغانی و چیزا دسترسی داریم. پیش از او درس و مکتب چیزا بودک دیگه. ما چی کردیم؟ اول آنلاین کار میکردم، دکان چیز نبودک، آنلاین کار میکردم. در دکان ها اینجا میامدیم، اکس ها میگرفتم، ویدیو میگرفتم دیگه. اینه می پیش می بردم و دیدم که کم کم کارم پیش رفتک در دو سال و سه سال دیگه. باز تصمیم گرفتم که هر روز نمیشه که آدم در دکانهای کسی بیایم. خب خودم مشکلات می دیدم، می رفتم می آمدم دیگه، ناوقت می شد بعضی وقت دیگه. باز تصمیم گرفتم که باید یک چیز با خود جور کنم دیگه. چیزی که من آنلاین فروخته بودم، لباس و چیزا، اونمو پیسی که من فایده گرفته بودم امور چی کردم؟ بر خود جمع کردم، چون در فکرم بود که من باید آینده فیچر یک چیزو باید بخواد کنم. اگر بسیار یک پیسی اینو چیزو کم دانستم که دکان بگیرم، دکوریشن کنم، لباس جور کنم، تکه بگیرم، خیاط بگیرم دیگه. اینا کلش برام بسیار مشکل تمام شده، ولی کوشش خدا کردم.
ویدا د خپل ورور په ملتیا د دکان چارې پر مخ بیایي. دغه سوداګره د میرمنو وضعیت ته په کتلو نه غواړي افغانستان ته ستنه شي.
افغانستان از من طرف فامیل هم بسیار کوشش دارن، میگن می کاره که دیجه شروع کردی امیره در کابل چرا نمیکنی؟ به خاطر که وطن خود ماست، اما گیمش ناسن، چرا نمیرین؟ ما برد یک چیز میکنیم، خود دیجه نمیکنیم. ولی موسکا جان گپی است که ما در اینجا کلان شدیم، در ما حول اینجا کلان شدیم، نمیتونیم که ما ده وطن در یک سیس وطن ماست، ما نمیتونیم که یک دفعه خدا چینج کرده بریم. ما حول هر چیز چینج میشه، تغییر میکن. و یکی ایست که در افغانستان به زنان نیستن کار، هیچ چیز نیست. اینجا ما خودم سر پای خود استاد شدیم و ما میخواییم اینمی کار خدا خودم پیش ببرم.
ویدا د کابل اصلی اوسیدون که ده او څوال اسکاله یې زده کړې کړې دي. نوموړې د تجارت تر څنګ د سینګار ټولګۍ هم لري.
اینجا میایم تایم صبح تا دو بجه می باشم، بعد از برادر میایم اینجا می باشه. باز ما کورس میرم، در کورس انجیوز کار میکنم که قرارداد 6 ماه و 4 ماه کردیم. اوجا کلاس بیوتیشن است که شاگردا دارم از خود. الحمدلله 180 تا شاگرد دارم، کلش افغانای ما هستن دیگه، اونا رو درس میدم. بعد از اون پس ایجا میم تا 7 بجه شام 7 بجه بازم رای برادرم یک جای خانم میرم.
پلاس و ماشین جور دغه خکل کالی، گانه او بیکونه د ویدا خپل دیزاینو ندی. ویدا په نړیوالو مارکیټونو کې د خپل و تولیداتو د پلورلو په لټه کې ده او غواړي چې د خپل کاروبار لمن پراخه کړي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خپرونه.
د خوست د ګربوز ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د لیسو د کمښت له امله د زیاتو ځوانانو څخه زده کړې په نیمایي کې پاتې شوي دي. دغه خلک وایي چې په سیمه کې ثانوي زده کړو ته محدود لاسرسی له ګڼو مشکلاتو سره مخامخ دی. د ځایي اوسیدونکو په خبره د لیسو کمښت خرابې او اوږدې لارې د دې لامل شوي دي چې په دغه ولسوالۍ کې زده کړو ته د ماشومانو لاسرسی کم کړي. د بلې خوا ولایتي چارواکي په دې ولسوالۍ کې د سته ستونزو د حل ډاډ څرګندوي. نور حال د شمس آریان پر رپورټ کې واوري.
دا د خوست ګربز ولسوالۍ د میداني سیمې هغه ابتدایي ښوونځی دی چې د غلام خان لارې ته څیرمه په یو نامناسب چاپیریال کې زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره په یاد ولسوالۍ کې ثانوي زده کړو ته د ماشومانو د محدود لاسرسي تر څنګ د پوهنې په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
میر دا غوړي چې مینه د میر و طرف ته توجه وشي، د ګربز سیمې ته دا لیسې چې باندې ډېرې شي، دا متوسطې لیسې شي، ابتدایي په متوسطې بدله شي، نو دغه ستونزه و میر د خوست د بازار نه تاګ نه شاګردون خلاص وي چې څوک د مشه نردرمي، څوک د تودې چینې نردرمي، څوک د میداني نردرمي. امیر ابتدایاتو د درې کوله د میر نام شپږم پرېږي ډېرې وړکې نه مکتبي نه پوته شول.
د غزده کوونکی شوونځي ته تګ را تک پر مهال د کورنۍ یو اقتصادي ستونزې ترڅنګ زیاتوي چې ډیر کله د موټرانو د شور په سبب په درسي ساعتونو کې له مشکلاتو سره مخ وي.
میز دا چې د نړۍ د شپږم پر سم د می خپل سم پینې شپږم پر د کمیش د شپږم نه ووم ته لور شي مشته ډیر تکلیف وي چې غاته سي لسوالای ته سي یا بازورې ته سي یا شخمیر لسی ته سي په نه ګمټه ګمټه مزال د بیا د میټر چې نه وي د غاچ نه وي او مشته تکلیف ته ډیر
پیژم سم نه دله او ناشتا سم پینې زکه چې ایسو زنا کو شو سره تکړه دای چې سم جوړږي خو تمیره ناشتا د لګه دلته چې غاله روټ غوډا دو یو سباق نه نه لاره غاتری چې کنه دغه شور غاوی سباق ری سوزون چرته راګی چې ټوله دغه غانی ولای.
بل خواکه هم د خوست ولایتي چارواکي د ګربز ولسوالي خلګو ستونزې پر ځای غنی خو ډاټ سرګندوی چې پراتلونکو کې به د شوونیز بهیر ستا ستونزې حل کړي.
لرو کلیو دی پارا د ابتدایي سنفونو جوړول دي او د درسونو ورکول دي د امامانو د خوانه خبره شته نو د افغانستان اسلامي امارات د دوی د غم نه بيغمه نه ده بلکې ان شاء الله تعالی په دې لار کې به ډېر زر عجل ګمونه واخیستل شي.
د خوست ګربز ولسوالي چې اکثره کلیه د دغه ولایت له مرکز په لسګونه کیلومتره لیرې له پښتونخوا سره په فرضي کرښه پراته دي د پوهنی په برخه کې د لیسو د کمشتر څنګ د شونځیو د سرپنا او شوونکو کموالي نورې هغه ستونزې دي چې په یاد ولسوالي کې په شونیز بهیر اوږدمهاله منفي اغیزې غوړولې. شمساریان امریکا جغ
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمېزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمن اوریدونکو لیکوال محمد اکبر کارګر د ناول او لنډو کیسو په ګډون ګڼ شمېر کتابونه لیکلي او ژباړلي دي. نوموړي چې د مهال په لندن کې اوسېږي د روشنايي غورځنګ په باب هم پراخې څېړنې کړې دي. زموږ خبريال قاسم خان مندوخیل په دې باره کې رپورت راستولې دي.
وګښته کله ناکله راځي او همدا سندره تر پای وای وګښتو وګښتو
لیکوال داستان لیکونکی چیړونکی او استاد محمد اکبر کرګر پنځه ویس کال وړاندې افغانستان کډه کړې او دا مهال په لندن کې میشتي. نوموړي په 1908 کال له کابل پوهنتون څخه په ټولنیزو علومو او فلسفه کې زده کړې کړې دي خو که د هغه ادبي پانګې ته وکتل سي نو داسې ښکاري چې د خپلو زده کړو تر بشپړېدو پسې په تیرو څنا څه پنځو لسیزو کې هر کال د پښتو ادبي بڼ ته یو نوی کتاب ډالۍ کړې دي. استاد کرګر د روشاني غورځنګ په باب څېړنې کړې دي او بایزید روشان یې د خوشي ملي چهره ده.
بایزید روشان مداسي سیرا پیدا کړه چې هغه خپل خلکو ته پښتنو ته هویت ورک بل دا خبردار چې د هغه الف با د پښتو د قران د حروف په بنیاد باندې د ایجاد کړه.
استاد محمد اکبر کرګر ګڼ کتابونه ژباړلي، ناولونه او لنډې کیسې لیکلي او د غنی خان او مرزا خان انصاری شعري ارزونې هم کړې دي.
او دا مې یو توضیح کړی دی، مثلا د دې کې یو الف نامه لري مرزا خان انصاری او د مرزا خان انصاری شعر چې خپل حمزه شینواری حمزه بابا چې د غزل پلار دی هغه وایي چې په پښتو ادبیاتو کې یا مرزا خان انصاری دی یا خوشحال خان دی.
استاد اکبر کرګر په دې اند چې په تیرو څول سيزو کې پښتو ژبې ته ډیر کار شوی دی ځکه چې د نوي کلتور بل هر وخت خپلې ژبې او ژوند ژواک ته زشت ډیر پام اوښتي دي.
په نوي نسل کې یو ډول خداګاهي یا ځان خبري راځي کېدل او د دې په دغه چوکاټ کې کوم اثر چې په تیرو دیر شو کالو کی یا څلويختو کالو کې په پښتو کې زیږیدل دي بالکل بے مثال دي.
استاد اکبر کرګر چې د فلسفي او ټولنپوهنې زده کوونکی پاتې شوی او د خوشي فلسفي جان پال سارتر دی، خو نوموړی وايي په کار دی چې د فلسفي افغان زده کوونکی خپل ستر پوهاند ابن سینا راوسپړي.
بل د فلسفي تعمق د خاطره، د ژورتیا د خاطره، دوی باید عرفان ولولي، فلسفه باید ولولي. ابن سینا هغه هستی ده چې یعنی تر اوسه پورې د دو مثال په دنیا کې.
استاد محمد اکبر چې خپل د پنځو لونو پلار دی او ټولو یې لوړې زده کړې کړي دي، خو نوموړی په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو ورونه تړل د انسانیت ضد کړنه بولي.
دا په لوی لاس باندې داسې یو تلاش دی او یو هڅه ده چې دلته د انسانیت پر ضد باندې یو قدم دی، د انسانیت په برخه کې، ځکه ښځه انسان دی. او ته پیږې زما په نظر باندې دا ښځه او نر دا یو موجود دی، دا جدا کېدونکي نه دي.
استاد محمد اکبر کرګر په 1953 کال په کونړ کې زوکړې دي او هم هلته یې له پښتو ادبیاتو سره لیوالتیا جوړ سوې او دا دی لا یې هم خپل قلم تاند او بهاند ساتلې دي. قسم خان مندوخی، امریکا ژغ، لندن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاټ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. افغانستان سشکل هم د هغو هیوادونو په لیست کې دی چې ډیر خلک په کډوالۍ کې شپې او ورځې تیروي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې دا مهال 6.4 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه بهر کډوال دي. په دې کې شاوخوا 1.5 میلیون په پاکستان او 1 میلیون یوازې په ایران کې میشته. د تیر کال په شان سشکل هم په پاکستان او ایران کې افغان کډوال په زور خپل هیواد ته پر شړلو سربیره لګڼو نورو ننګونو سره مخ دي. نور حال پر پټ کې واوري.
2040 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ یو بل کال وو. پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.5 میلیون ښایي، خو د کډوالو حقونو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوي کډوال 1.5 میلیون دي.
اوس وخت کې تقریبا 4 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې پی آر کارډ اپروپ او رجستریشن کارډ لري، او 3.9 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې سی سی افغان سټیزن کارډ لري، او تر 5000 پورې هغه افغان نوی کډوال چې د 2020 کال څخه وروسته راغلي دي چې هغوی د ایزان سیکر سرټیفیکیټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان وروسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګڼ شمېر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیري ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور له خپل هیواد څخه ایستلی دي.
ایران تقریبا 500 زره په شاوخوا کې افغانان تیر اونۍ ډیپورت کړی دي چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي.
د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوي دي چې د کرشمیرو موندلې ګران دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې 1,80,000 افغانان استل شوي او په امریکا کې ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لنډ وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي.
د کډوالو درستنیدنې په برخه کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي چې دا د وټلو په پرتله د ستنیدلو لوړه کچه ښایي.
په سرحدي سیمه کې د وټونکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنیدونکو کچه 1.6% لوړه وه. د ویټول پښتنې د مونډلو لمخې د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په تسلنه کوي، ورپسې ناڅاپي ستنیدل دي چې شل سلنه وو او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب بیا نه سلنه جوړوي.
د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هم سږ کال په یو ناسته کې افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنیدل د ځان لپاره یو لاسته راوړنه بللی او وایي چې 1.8 میلیون څخه زیات کډوالي خوندي کړي دي.
نوردونکو د امریکا اکثر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي. په سوریه کې د بشار اسد د کورنۍ د 50 کلنۍ واکمنۍ او د 43 کلنۍ کورنۍ جګړې وروسته د ولسمشر بشار اسد رژیم نسکور شو. د ویونۍ نه په لږ موده کې یاغي اسلام پالو ځواکونو د حلب، حماس او د مشق ښارونه ونیول، واکې په خپل لاس کې واخیست. کله چې حکومتي ځواکونه وتل او اسد د هیواد ته وتښتېدو، په سپیلی ماڼۍ کې ولسمشر جو بایډن د سوریې په اړه وویل چې دغه رژیم وحشیانه او شکنجه کوونکی و او په حقیقت کې په سلګونو زره بې ګناه سوریایي وګړي وژلي وو. هغه د اسد د رژیم ختمېده د عدالت بنسټیز عملي کېده وبلل. ښاغلی بایډن زیاته کړه چې دا د سوریې د خلکو لپاره یو تاریخي شیبه ده چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره ښه راتلونکی ولري. هغه وویل چې دا د خطر او ناڅرګندتیا شیبه هم ده. هغه یاغي ډله چې د رژیم د ړنګولو لپاره یې مشري کوله د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو لخوا نومول شوې ترګره ډله حیات التحریر الشام ډله ده. ولسمشر بایډن خبرداری ورکو چې ځینې یاغي ډلې چې اسد حکومت یې نسکور کو د ترګرۍ او بشري حقوقو نه د سرغړونو یو ناوړه سابقه لري. هغه وویل چې موږ په دې وروستیو ورځو کې د دې یاغي ډلو د مشرانو سرګندونو ته پام کو. دوی اوس سم شیان وایي، خو لکه څنګه چې دوی یو لوی مسؤلیت په غاړه اخلي، موږ به نه یوازې د دوی خبرې بلکې د دوی عملونه وارزو. ولسمشر بایډن ټینګار وکړو چې امریکا به په سوریه کې د داعش په ضد خپل ماموریت جاری وساتي. هغه ویل موږ په دې حقیقت پوهیږو چې داعش به هڅه وکړي چې د خپل ظرفیت د بیا رامنځته کولو او خوندي پټنځایونو رامنځته کولو لپاره د هرې موقع نه ګټه پورته کړي، خو موږ به د داسې کېدو اجازه ورنه کړو. ولسمشر بایډن وویل د دې لپاره د دسمبر په 8مه د متحده ایالاتو ځواکونو په مرکزي سوریه کې د داعش د مشرانو، فعالینو او کمپونو په وړاندې لسکونه هوایي بریدونه ترسره کړل. د متحده ایالاتو د مرکزي قماندانۍ قماندان جنرال اریک کوریلا وویل په سوریه کې ټول سازمانونه باید پوه شي که دوی په هر ډول د داعش سره ملګرتیا وکړي یا ملاتړ وکړي، موږ ورسره حساب وکړو. ولسمشر بایډن ژمنه وکړه چې د سوریې د ټولو ډلو سره به کار وکړي تر څو د بشار اسد د رژیم وروسته یو خپلواکه سوریه رامنځته شي. ولسمشر بایډن وویل متحده ایالات به هر هغه څه چې موږ یې کولی شو د سوریې د خلکو د ملاتړ لپاره وکړو او په دې کې د بشر دوستانه مرستو رسول هم شامل دي. ولسمشر بایډن وویل د سوریې د ولسیز جګړې او د بشار اسد د کورنۍ لخوا بل نسلونو د ظلمونو وروسته د سوریې په بیا رغونه کې به مرسته وکړي. د نوردونکو دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر سرګند کو.
زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول